مشال ریډیو دا د سهار 9 بجې شوې دی اوریدونکو نن د شورو یا چهارشنبه ورځ د 2014 زیږدیز کال د اکتوبر میاشتې 15 نیټه دا زموږ د نن ورځې نه سات خبرونه په دی ولنای ګړې سلام پښتونخوا کې درته زهارون بچا سلامونه وایم په خبرونه کې په کراچۍ ښار کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې د شپږو کسانو د وژل کېدو او د خیبر پښتونخوا په هنګو کې بیا د امنیتي ځواکونو لخوا د دوو بریدکوونکو د وژنې په اړه اوري دغه راز په اسلام آباد کې د تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک د حکومت ضد مظاهرو په بلوچستان صوبه کې یو د پام وړ شمېر ماشومانو د تعلیم له نعمته د بې برخې کېدو او د لاملونو په اړه رپورټونه درته لرو یو شمېر نور رپورټونه او څو سندرې هم اوري خو د خبرونې پیل خبرونه کوو چې مجید بابر وې وړاندې کړي
ستړي مشي سحر مو په خیر او لومبه د مشال د خبرونو سرټکی په کراچۍ کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي چارواکي وایي چې تیر شپه د ضلع هنګو په دوابه سیمه کې هدف ته د رسیدو نه مخکې دوه ځانمرګي بریدکوونکي وژل دي د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د لوړې پای د خبرو اترو په مخه په ماسکو کې د چین وزیر اعظم لی کیکیانګ سره ملاقات کړی دی اوست مشال د خبرونو تفصیل په کراچۍ ښار کې د تاوتریخوالي په بیلابیلو پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي پولیس چارواکي وایي دوه کسان تیره شپه په بلدیه ټاون او لانډي په سیمو کې او څلور نور کسان نن سهار دغه ښار په کورنګي لیاري او مومن په سیمو کې پنخه شوي دي په کراچۍ ښار کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د تشدد پیښې دوام لري چې زیاتره یې فرقیزی سیاسی او ژبنی بڼې لري یاد دیوی په کراچۍ ښار کې د وژنو دا پیښې په داسې مهال مخې ته راغلي چې د تیر څه د پاسه یو کال راهیسې په دغه ښار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د لټون اپریشن هم دوام لري په سیمه کې د مشال خبریال وایي چې د دغو هدفي وژنو نه خو څوک ذمواري قبلوي نو نه په دې اړه د چارواکو لخوا څه ویل کېږي چې په دې کې څوک ملوث دي د ضلع هنګو د پولیسو چارواکي وایي چې تیره شپه په دوابه سیمه کې خپل هدف ته تر رسیدو مخکې امنیتي ځواکونو دوه بریدکوونکي وژلي دي د ضلع هنګو د پولیسو مشر انور کندی نن سهار مشال ریډیو ته د دغې پیښې په اړه وویل
دا آرمی شیخ پوسټ باندې دوه کسان ورغلي دي یو ځان بلاس کړی دی او خودکش وو بیا ایف سي والو چې سفر یې پکړه نو دواړه کړي دي خو سر نور نقصان نه درسله سیکورټي فورسز دسه هدف خو د دغو چې سیکورټي ایجنسیز لاله فورسز ته به نقصان رسولي بالکل داسې
امنیتی چارواکو تر دا مهال د غبرت کوونکو د شناخت په اړه سندي ویلي خو زیاتوي چې په سیمه کې د لټون عملیات یې پیل کړی دی تیر ورځ د خیبر پختونخوا د چیف سیکرټری سید خان په مشرۍ کې د صوبې نه د پولیو ناروغۍ د خاتمې په اړه یو غونډه وشوه غونډه کې د خیبر پختونخوا د ټولو ضلعو ډیپټي کمشنرانو د صحت د محکمې چارواکو د صحت د نړیوالې ادارې استازو ګډون وکړو غونډه کې چیف سیکرټری په ضلع انتظامیه غږ کړی چې د خپلو سیمو نه د پولیو د ناروغۍ د خاتمې لپاره دې مهم ګامونه پورته کړي تر دا مهال په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د پولیو د 200 نه زیاتو ناروغانو تشخیص شوی دی او د صحت نړیوالې ادارې ویره څرګنده کړې ده چې که یارا مهم ګامونه پورته نکړل شي نو د غشمیره نور هم زیاتې دي شي د کونړ د دریو ولسوالو خلکو له حکومت غوښتنې چې د ګلۍ د ورېدو له کبله د ستونزو په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي په تیرو دوه ورځو کې د کونړ په وټپور ناړي او غازی آباد ولسوالو کې سخت ګلۍ ورېدلې او د دې سیمو کروندګرو ته ډېر زیان اړولې ده د سیمې یو کروندګر په دې اړه مشالې ډیو ته وایي
جی میرا گول خبر رکھوں کیا وطن ٹولا گلے طوفان والے تھا نہ شولا پاتی تھا نہ جوار پاتی تھی نہ بوٹو پور پانا پاتی تھا نہ سر کنا پاتی تھی ٹولا سڑ مان جاتی تھی
کروندګر شکایت کوي چې تر اوسه د مرکزی حکومت لخوا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې د کونړ ولایت والی شجاع الملک جلال الله مشال ریډیو سره خبرو کې خلکو ته رسیدلې ځانونه تایید کړل او ویل چې دا شکایتونه یې مرکزی حکومت ته رسولي او که مرکزی افغان حکومت مرسته راولېږي نو په ځانمنو کسانو کې به وویشي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی ولسمشر افغان ولسمشر اشرف غنی احمد زیوائی پر اتلونکو 50 کلونو کې په افغانستان کې د پهنې د کچي اوچتولو ته جدي پاملرنه وشي خاغلی احمد زی پرون په ارک کې لسکونو خونکو سره په کتنه کې وویل د خونکو د ستونزو د سړین لپاره به یو کمیشن جوړ شي چې پایلې به د خونکو د ورځې په مناسبت په غونډه کې اعلان شي په کتنه کې خونکو ولسمشر ته د معاشونو د کموالي د کورونو د نشټوالي او ځینو نورو ستونزو یادونه وکړه عراقی چارواکی وایي په هغو 25 کسانو کې چې پرون په یو ځانوژونکي برید کې ووژل شول، یو د دې هېواد د پارلمان شیعه غړی و. دا برید د بغداد په کاظمیه سیمه کې چې ډیری وګړي یې شیعه دي پرېوته، پر یوه پوسته وشو. د شیعهګانو د امام کاظم زیارت هم په کاظمیه کې دی. پولیس وایي احمد الخفاجي د شیعهګانو د بدر سیاسي ډلې غړی و. د امریکا وزیر خارجه جان کیری او د روس وزیر خارجه سرګی لاوروف ویلي دي چې دوی باوري دي چې د راتلونکي میاشتې 30 پورې به ایران سره د دغه هیواد پلان جمن ایټمي پروګرام حتمی لوزنامې ته ورسي. تېره ورځ په پیرس کې ښاغلي لاوروف سره د خبرو اترو نه پس جان کیری وویل چې که څه هم ډېرې مهمې شخړې او حل ته ضرورت لري، خو په دې اړه ژبه نتیجې ته رسېدل ناممکن نه دي. بلخوا لاوروف ویل چې د راتلونکي میاشتې 30 پورې کومې نتیجې ته رسېدل ممکن دي، خو دا کومه مقدسه نیټه نه ده هرو مرو دې هم تر دغې نیټې پورې دا لوسنامه وشي. او د ده په خبره که تر دغې نیټې پورې معاملات حل نه شي نو دا کومه غمیزه نه ده او دغه نیټه غځېدی هم شي. او وروستۍ خبر دا چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د لوړې پایې د خبرو اترو په موخه په ماسکو کې د چین وزیر اعظم لی کیکیانګ سره ملاقات کړی دی. تېره ورځ په کرملین کې د ملاقات پر مهال پوتین وزیر اعظم لی ته وویل چې چین او روس فطري ملګري او فطري اتحادیانو سره سره ګاونډیان هم دي. د روس ولسمشر چین سره د اتحادي پرمختګ ستاینه وکړه او زیاته کړه چې دی باوري دی چې راتلونکي کال پورې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت 100 اربو ډالرو ته ورسي. دواړه مشرانو دا خبره یوه ورځ پس هغې وکړي چې روسي او چیني چارواکو د توانایي او بینکارۍ په برخه کې د دېرشو نه زیاتې لوسنامې لاسلیک کړي. د چین وزیر اعظم دا مهال د روس په دروطني سفر په ماسکو کې دی. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې اوري. په کراچۍ ښار کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا په هنګو کې بېګا شپه 2 تنه وسلوال مخکې تر دې چې خپل هدف ته ورسي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د سیمو د پولیسو مشر په دغه اړه وایي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ د حکومت ضد مظاهرو 2 میاشتې پوره شوې. د روانو چارو پوه وایي د پاکستان سیاسي ګوندونه د حکومت په ملاتړ درېدلي، ځکه نو دغه احتجاجي ناستې باید پای ته ورسول شي.
همدغه ملاتړ سره د دې درنې کومه وجه وه هغه ختم شوه. نو په کار دا وه چې عمران خان خپله دغه درنه راغونډه کړې وه په خپل کور ته تللې وه.
او په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره کار کوونکې یوه اداره وایي چې په بلوچستان صوبه کې شاوخوا 6% ماشومان سکولونو ته نه ځي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې د بلوچستان حکومتي ګوند یو مشر وایي د هیواد د نورو صوبو په پرتله په بجټ کې د ماشومانو د تعلیم لپاره زیاتې پیسې بیلې کړې دي. سلام پښتونخوا خبرونه کې یو شمېر نور رپورټونه او څو سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې په کراچۍ کې د تاوتریخوالي د شو تازه پیښو په اړه واورېدل. ویل کېږي چې یو شمېر کسان پکې وژل شوي دي. په دغه اړه معلومات اخلو. خپل خبریال ظفر کرمی سره ټلیفون په لیک راغلی دی. کرمی صاحب، ستړی مشي درته وایو او کراته ووایه چې دغه وژنې چې شوي دي د دغه کسانو دا په کومو سیمو کې شوي دي، که معلومات راسره شریک کړئ مهرباني وکړي.
مننه هارون بچا صاحب. چونکې په کراچۍ ښار کې د تیری اوږدې مودې راسې د تشدد پیښې روانې دي. دغه پیښې چې دي په دې کې کله زیاتوالی او کموالی ضرور راځي. اوس په دې وروستیو کې دغه پیښې یو ځل بیا زیاتې شوې دي. بیګا شپه د کراچۍ ښار په بیر ټاون او لانډي په سیمو کې 2 کسان وژل شوي وو. 4 نور کسان نن سهار تقریبا په نیمه ګنټه کې دننه د کراچۍ په کورنګۍ لیاري او مومن آباد په سیمو کې پنخه شوې دي. زه به تاسو ته دا ووایم چې دغه کومې وژنې چې دي دا په کراچۍ کې په داسې حال کې رامخته شوې دي چې دلته اپریشن هم روان دی.
صحیح ده. دا غلط چارواکی سوی یا چکم دغه خار شنون کی دی نظر لرون کی کسان دی غوی سوی چې دا وجنه ولي کی دی ترشا سوک دی
بچا سے دا وجن چیری کراچی خار کے اوس په اخر کې کوم وجن کیږي نو اکثر د فرقي رنگونه لري د دې په ځد باندې د چکم فرقي تنظیمونه دي دوی درنی هم ور کړی دی او دوی وی چې کدی اخر کې کوم وجن کیږي زیاتره پکې د دوی غړي وجل کیږي د دوی مشران پکې پنخه کیږي د دې نه علاوه په کراچی کې کوم وجن روان دي دا کم سیاسي او جبنی رنگونه هم لري د دې نه علاوه د پولیسو سره مقابله چې کوي او پولیسو سره وسلوال انخکی کیږي هغه کې هم پولیس کسان وژني نن چې کوم وژنې مخې ته راغلي دي په دې کې د کورنګي په سیمه کې چې کوم دوه کسان وژل شوي دي پولیس وایي چې دا هم دوی په وسلوال انخته کې وژلې دي
او د دې وژنو دغه پیښو پړخو چا تر اوسه په غاړه اغستې ده یا لږ تر لږه دا تازه پیښې شوي دي
تر اوسه پورې چې په کراچۍ ښار کې کوم پیښې کیږي تقریبا په پاکستان کې یو ښار کراچۍ د ټول نړۍ ښار دی چې دلته ډېرې وجنې کیږي خو په کراچۍ کې چې کومې داسې وجنې کیږي د حرفي وجنو کومې پیښې چې رامنځته کیږي د دې پړه باقاعده څوک په غاړه باندې نه اخلي خو دلته چې کومې فرقې نښتې کیږي د دې تورونه بیا کم دلته سنی مسلک او شیعه مسلک غوندونه چې لري هغه په یو بل باندې د دې تورونه لګي خو بیا هم دغه ډلې چې دي د دې پرې نه اخلي
صحیح شو ډیر مننه دا اوریدونکو ظفر کریمی د کراچۍ نه چې موږ ته دغه خار د امنیتی وضعیت په اړه معلومات راکول او د خیبر پښتونخوا د هنګوز لې په دوابه سیمه کې امنیتی ځواکونو دوه تنه برید کوونکي مخکې تر دې چې غوی خپل هدف ته ورسی وژلې دي ځایي حکومتي چارواکي وایي دغه کسان له اورګزو څخه ورغلي ول او غوښتل یې چې پر یوې امنیتي پوستې ځان مرګې برید وکړي په دغه اړه د سیمینا د طارق اورګزي رپورټ اورو
د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې په دې وروستیو کې پر اسلام آباد سربیره د پاکستان په یو شمېر نورو سترو ښارونو کې هم د نواز شریف د حکومت پر ضد پر نفوذ جلسې کړي د سه شنبې په ورځ د خپل ګوند مرکزي کمیټې غونډه کې پریکړه وکړه چې په اسلام آباد کې به خپل احتجاجي غونډې ته دوام ورکړي د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي د عمران خان لخوا په اسلام آباد کې د رامنځته کړي سیاسي بحران په اړه وایي چې عمران په خپل هدف کې په بشپړه توګه ناکامه شو او د بې بنسټه پریکړو له امله یې خپل سیاسي ژوند ته هم زیان ورساوه د سیاسي او روانو چارو کارپوه شوکت خټک په
عمران خان ډېر بربند شو د دغې درنۍ د لاسه دغه خپل جماعت مشر جاوید هاشمي په ډاګه دا وایي چې دا درنه چا په وینا عمران خان راغوښتې وه د ده کوشش خو دا و چې په حکومت دومره فشار راولي چې حکومت د منځه لاړ شي خو بل خوا که موږ وګورو د پاکستان څومره سیاسي ګوندونه چې وو هغې د حکومت سره ملاتړ وکړو نو همدغه ملاتړ سره د دې درنې مقصد یا د دې درنې کومه وجه وه هغه ختمه شوه نو په کار دا وه چې عمران خان خپل
خټک زیاتوي چې د نواز شریف حکومت پر دې پوهېدلی چې د عمران خان احتجاجونه ناکامه شوي دي همدا لامل دی چې دغه پر ضد له زوره کار نه اخلي
حکومت اوس په دې پوه دی چې د درنا په دې کې هېڅ قوت پاتې شوی نه دی که د ده ده او که د قادري صاحب ده نو حکومت والا اوس وخت ورکوي چې دا خلک هم ستړي شي او دی په خپله ستړي شي دی د درنا په خپله ختمه کړي عمران خان اوس دی ځان پټوي د خیبر پښتونخوا د خلکو نه او د هغه خلکو نه چې په ده تورونه لګوي چې ته د جنون مسلو نه کوشش کوي چې ځان پټ کړي د خیبر پښتونخوا د مسلو نه ځان پټ کړي
که څه هم حکومت د عمران خان پنځه غوښتنې منلې خو د هغه د استعفا غوښتنه یې رد کړې او ټینګار کوي چې نواز شریف په هیڅ صورت استعفا ورنکړي او دا غوښتنه د دې هیواد د اساسي قانون ضد بولي دا یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د وروستیو سیاسي کړکېچنو له امله د دې هیواد اقتصاد ته ستر زیان اوښتی او همداراز د چین د ولسمشر په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو ولسمشرانو د هیواد ته خپل سفرونه هم ځنډولي دي
اوریدونکو دغه تخنیکي تیروتنې لپاره ستاسو نه بخښنه غواړو زموږ هدف دا و چې تاسو ته د هنګو ضلع کې چې کومه بېګا شپه پیښه شوې ده دوه تنه پکې برید کوونکي وژل شوي دي د امنیتي ځواکونو لخوا هغه ته واورو خو د هغې په ځای تاسو دغه په اسلام آباد کې چې تحریک انصاف او د طاهر القادری د ډلې لخوا کوم احتجاجي مظاهرې روانې دي د زبی شفق رپورټ په دغه اړه تاسو هغه واورېدو اوس راځو تاسو ته دغه د هنګو د پیښې په اړه رپورټ اورو
د هنګو پولیسو مشر ډی پی او انور کونډي مشال رډیو ته وویل چې دغه برید کوونکي د اورګزو څخه راغلي وو او غوښتل یې چې په امنیتي چیک پوسټ ځان مرګې برید وکړي خو امنیتي ځواکونو د دوی دغه پلان ناکام کړی دی ده وویل چې په سیمه کې دغه پیښه د سه شنبې په ماښام شوې ده چې په دغه کې امنیتي ځواکونو ته هیڅ زیان نه در رسېدلی
دوه کسان ورغلي دي یو ځان بلاس کړی دی او خودکش بیا
زیاده کړه چې په سیمه کې دغه پیښه وروسته سکیورټی سخت کړای شوی ده او ځای پر ځای د خلکو تلاشیانې اخستل کیږي. د دا هم ویل چې په سیمه کې امنیتي ځواکونو لخوا لټونی عملیات هم روان دي چې دا د پوز او د ملیشي ځواکونو لخوا کیږي. دا ویل چې د برید کوونکي مړی دوی په خپل ولکه کې اخستی دی او ورباندې تحقیقات روان دي. دغه پیښه پړه لا تر اوسه چا په خپل سر نه دی اخستی. واضح دی چې د دې نه څلور اونۍ وړاندې هم په ټل تاڼې باندې د وسلوالو لخوا د برید هڅې امنیتي ځواکونو ناکامې کړې وې. ضلع هنګو هغه بندوبستي سیمه ده چې اور اگزو جنسی سره لګیدل دا چیرته کې چې دوه وسلوال طالبانو خلاف پوزي اپریشن د 2003 کال راهسه روان دي.
اوردونکو د طارق اورگزی رپورت مو له دغه هنګو دغه پیخي پاړه اوریدو.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې پرون حکومتي چارواکو په دغه صوبه کې د پولیو رنز د مخنیوي پر لارو چارو د خبر لپاره یو غونډه کړې ده. په دغه اړه معلومات اخلو د پیښور نه سره خپل خبریال ځلان یوسف زید ټلیفون په لیکه ده. ځلان ملګری، تا ته ستړي مشي وایو که دغه غونډې په اړه معلومات راکړې، کومې خبرې پکې وشوې، په کومو لارو چارو په کومو اقداماتو خبرې وشوې؟
جی بالکل جان، ناروغان شمیرا درې څلوېښت درشېدو وروسته په صرف په خیبر پختونخوا کې په روان کال کې درې څلوېښت درشېدو وروسته تیر ورځ د چیف سیکرټري سید خان په مشرۍ کې د ډیپټي کمشنرانو د صحت د چارواکو او د صحت د نړیوالې د ادارې د نمائندګانو یو غونډه وشوه چې په دغه غونډه کې د پولیو رنج د مخنیوي په اړه باندې خبرې کړې شوې. چیف سیکرټري ڈپٹی کمشنر ته ہدایت جاری کړو چې هر یو ڈپٹی کمشنر دې دا خبره په خپل ذمې کې یقیني کړي چې هر ماشوم ته پولیو څاڅکي ورکړي شي، او ورسره دا هم ویلي دي چې ڈپٹی کمشنران په خپل خپلو ضلعو کې چې کم مور او پلار چې ماشومان ته پولیو څاڅکي نه ورکړي دا هغې فهرستونه تیار کړي، او هغه خلکو کې د پولیو پیدا کولو لپاره به جدي ګامونه چې کومونه چت کړي چې یو ماشوم هم بغیر د پولیو د څاڅکو پاتې نشي. دغسی دا ہدایت هم ڈپٹی کمشنران ته جاری شوی دی چې په هر ضلع کې کم د صحت کارکونکي دي، کاغذ لیډی ہیلتھ ورکرز دي، کنور کارکونکي دي، د هغوی د تنخواګانو چې کومې مسلې دي او د هغې د وجه نه هغوی اکثر په خپل کار کې دلچسپي نه اخلي، احتجاجي نه کوي، نو هغه د تنخواګانو هغه مسلې د هغوی حل کړي شي. که د فنډ مسلې نو چې کوم متعلقه ادارې دي هغه ادارې په دې باندې خبر کړي شي.
او د دې د امنیت دغه صحیح ټیمونه چې دي د پولیو د کارکونکو چې دي د باندې دغه وخت په وخت حملې مشوي دي، بریدونه پیښوي دي، د دې د امنیت په اړه په کوم کومه خبره وشو په دغه غونډه کې؟
بالکل جی، څنګه د پولیو کارکونکو د امنیت په اړه باندې په کې خبرې تیرې شوې دي. په دې اړه باندې چیف سیکرټري چې ونه هغه ته بریفینګ ورکړل شوی دی چې په کومو کومو سیمو کې کم کم خطرې موجود دي، خو د دغه دفتر لخوا چې کوم خبر پاڼه جاری شوې ده په هغې خبر پاڼه کې د دغه امنیتي ستونزو تفصیل نه جاری شوی، صرف دومره پکې ویلي شوي چې چیف سیکرټري ته د امنیتي ستونزو په اړه باندې کوم بریفینګ ورکړل شو.
صحیح شو، ډېره مننه، خوشاله اوسې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوردونکو، په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې الف اعلان ویلي دي چې په بلوچستان صوبه کې شاوخوا شپږ شپېته فیصد ماشومان سکولونو ته نه ځي. خو د دې صوبې حکومتي چارواکي بیا وایي چې د ماشومانو د تعلیم شرح د تیرو کلونو په پرتله ښه شوې ده، او دا چې دوی هڅه کوي په راتلونکي کې نور هم ښه کړي. په دې اړه د انیسې اجمل رپورټ اورو.
په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې الف اعلان ویلي دي چې په بلوچستان صوبه کې خوښ شپږ شپېته فیصد ماشومان سکولونو ته نسی. د الف اعلان ادارې یو ویان سجاد چنګیزی ویل چې په بلوچستان کې په یو شمېر سیمو کې د بد امنۍ، غربت او په خلکو کې د پوهې د کمی له وجې زیاتره ماشومان د سکولونو نه محروم دي.
په بلوچستان کې له پنځو وخله تر شپږسو کلونو پورې خواوشا شپږ شپېته فیصد ماشومان سکولونو ته نه ځي. په دوه اشاریه اووه میلیونه ماشومانو کې یو اشاریه اته فیصد ماشومان له هر قسمه تعلیم څخه بې برخې دي. بلوچستان هغه صوبه ده چې د پاکستان د نورو صوبو په نسبت پکې د بشري پرمختیا لپاره ډیر کم کارونه شوي دي او د ماشومانو سکولونو ته د نتللو بل وجه موجوده انتها پسندي او بدامني ده.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر عثمان کاکړ وایي چې بلوچستان صوبې سره دومره وسایل نشته، خو بیا هم د دوی حکومت تر ډیره د تعلیم لپاره هلې ځلې کوي.
دا تقریباً یو لس لکه تر دو لس لکه دی اسکول نه بهر دي. دا تقریباً دولس دیارلس لکه بچیانو بچی چې دي دا له اسکول نه دباندې دي. موږ په اول کال باندې تقریباً څلرویشت فیصده بجټ واخلې او شش کال چې دی دا پنځه ویشت فیصده د تعلیم بجټ دی. په دې ملک کې تر ټولو صوبو زیات تعلیمي بجټ چې دی دا زموږ حکومت د پښتنو بلوچ
د بلوچستان د تعلیم د سانګې یو چارواکي سلیم اختر بیا وایي چې د بلوچستان په خلکو کې د تعلیم کمی او د غربت له وجې ډیر خلک خپل ماشومان سکولونو ته نه لیږي.
حکومت خو کوشش کوي چې دا نوې سکولونه خلاص شي، هر کلي ته سکول ورکو چې تکو وخت پورې موږ هر چایل ته دا ایجوکیشن را ایکسس نه ورکو نو دا مسله نه حل کیږي. بهرحال پلاننګ ستا هر ځای نور ډونر زم ستا هغه موږ مدد کوي نو ان شاء الله سوکا سوکا به دا مسله به حل شي که خدای کوله.
سلیم اختر ادا کوي چې په بلوچستان کې د ماشومانو د تعلیم شرح په ښه کېدو ده او حکومت هڅه کوي چې په راتلونکي کې د تعلیمي شرح نور ښه کولو لپاره ګامونه پورته کړي. د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
په پوکم یولس بجې،
حجرا
په یو نیمه بجا،
ستونزې او سرکار
په پو باندې دوه بجې،
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې،
شال او شمله
په پوکم سلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې.
اردوونکو د افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی، حقوقي صلاحکار عبدالعلي محمدي مشال ریډیو ته ویلي چې باید د هغو څلورو سو بندیانو چې په دغه هیواد کې قید دي مقدمې بیا وڅېړل شي چې ورته د مرګ سزا ویورول شوې دي. په پاکستان کې هم تر 30 زیات بندیان د مرګ په سزا محکوم دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه د پانسۍ یا اعدام د سزا ختمولو لپاره مبارزه کوي. دا چې د مرګ له سزا سره مخامخ د دغو بندیانو ستونزې او ذهني کیفیت څه وي په اړه عبدالحی کاکړ د پښتو له شاعر شیرین یار یوسفزی سره مرکه کړې ده. نوموړی د منشیاتو د کاچاک په تور نیول شو او شاوخوا 12 کال د پاکستان په زندان کې تیر کړی دی. په دې کې 8 کال په داسې حالت کې تیر کړی چې ورته د مرګ سزا ورول شوی و. شیرین یار په تیر 2012 کال کې های کورټ بے ګناه وګرځاو او خوشی شو. نوموړی څخه د مرکه په پیل کې پوښتل شوی چې د مرګ په سزا د محکوم یو کېدی په هیڅ یې احساسات څو
ژوند د غورځېدو د پاسېدو نوم دی. دا جیلونه، دا ټکرې، دا غمونه او دا تکلیفونه دا ټول د ژوند حصه ده. چې زه به کله ډېر د درد یا د خفګان په کیفیت کې مبتلا کېدم نو ما به ځان ته دا تصور کړم چې زه به دغه مصیبت سره جنګ کوم او د دې نه به ځان خلاصوم.
شیرین یار صاحب، د هغو خلکو چې چاته د مرګ سزا ورول شوی د هغو هلته په جیل کې په زندان کې څه مشکلات څه ستونزې وي؟
زمونږ تقریبا 25 کمرې وي او هغه کې یو کمره کې یو کس یا درې کسان، نو داسې تقریبا 40 کسان 45 کسان د هر وخت به مونږ په هغه یو گاټ کې د سزا موت گاټ ورته وي نو په هغه کې به مونږ هر وخت وو.
ستاسو ملاقات تونه به کېدل د خپل چاته د مرګ سزا ورکول کېدی؟
سهار 9 بجې ورونه کولاو شي، مخکې هو به یو ساعت لپاره کولاول او بیا به بندول، بیا به مازیګر یو ساعت لپاره. خو اوس د پښتونخوا اسمبلی یو بل پاس کړی دی 2010 کې، یو ترمیمي بل دی، نو په هغه کې دا وشول چې سهار یې کولاو کې او ماښام بیا بندي.
تاسو چې به کله سره ملاوېدل ستاسو موضوع به څه وه؟
لکه زما خپل ځان دا مهم و چې خلکو ته زه د ژوند پیغام ورکوم. لومبه مو دا وکړل، هلته مو رنګونه وکړل، صفایانې مو کړې، هغه ته مو چې دا قبر نه دی، دا تاسو لا ژوندي یې، لا د مرګ هیڅ پته نه لګي، کیاریانه ګورونه مو کړل، بارونه بم کتل، کتابونه به لیکل، ما خپل ځاني شي.
او دا چې څوک کله تاسو سره په دې قیدانو په دې زندانانو کې چې هغه د حوصله بایله لوي
ډیر ملګری وو. ځینې خو پکې نه دماغ خراب شوی دي، ځینې پکې نه بیماران شوی دي، څو پکې نه وفات شول، لکه مړوم شول پکې نه. سو د ډیر خفګان نه هغه ته بیماری او شوی چاته هارت اٹیک وشو.
شالته داسې تاسو یو داسې وکیل دلی به چې هغه ډیر دردونکي
پاکستان کې چې دا کومه د پانسۍ ورکول را کومه طریقه را
نو ته ډیره زیاته بخوانه یو ډیره زیاته دردونکې را هغه کوی دی او هغه ته هغه پړی چې یو هغه سړی ژوندی اکثر هغه پړی اوشلېږي یا هغې کې هغه چرخه ده یا هر څه کې دي هغې کې څه مسله پیدا شي هغه کېدي کته وګرځېږي ژوند دی هغه بیا راواخلي او بیا ورته هغه پای اچي نو دا زما په خیال د ټولو نه زیاته دردونکې مرحله
داسې څوک چې هغه تر دې مرحلې تیر شوي و تاسو سره
نوم خو ماته نه راځي داری پور یو کس وو هغه باندې رسۍ وشلې در بیا راوخې جو بیا هم څه چل شنو په درېم ځل باندې هغه ته پانسي ورک
شیرینیار صاحب د افغانستان کې شاوخوا 400 داسې زندانان دي چې هغه د مرګ د سزا منتظر دي او داسې پاکستان کې هم ډېر زیات دي نو تاسو په خیال باندې حکومتونه یعنی دې ته په کم نظر وګوري په څه طریقه دې سره دغه چلن وکړي
ما خو خپل مطالبه ده چې دلته کې د قانون او اختیاراتو ناجایز استعمال عام دي او دا هیڅ پته نه لګي چې کوم کس دې په کوم تور باندې رانیولې دي چې حقیقت کې هغه جرم کړی هم دی او کنه دا بل څوک دی دوی مدار جی چې د شهادت عمل چې دلته کې ډیر زیات ناقص سره ټول د دروغو شهادت لري دوی مدار جی کوم کې دي چې دې په کوم جرم باندې نیولې وي او دا هغه د مرګ نه وروسته دا هغه وارثانو ته سټیټ حقوق نه ورکوي نو دا ټول وجوهات چې موږ راځي موږ د دې تناظر کې زه دا خبره کوم د مطالبه کوم چې د پانسۍ یا د وجنې د سزا چې ده نو دا دې ختم کړی شي دې په ځای دې بل
د خیبر پختونخوا د سوابې ضلع د یو پیژندل شوي شاعر شیرینیار یوسفزی سره چې یو وخت ورته د پاکستان عدالت لخوا د مرګ سزا ورول شوی و د عبدالحی کاکړ مرکه اوریده
دا مشال تر سنگو سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپگو
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه تاسو وغږی چې په دې برخه کې د بریالي سمدی په غږ د سندره تاسو ته ورو
سمربي ملي سمر ګرانا زندګی تیرو ستاند بغیر خوګ جانا نا زندګی تیرو ربی ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان پغم دے پوہن کرو داس دے رکڑو چے دے زان پغم دے پوہن کرو دزم کے غما دا اسمان پغم دے پوہن کرو اس دے رنری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر جانا نا زندگی تیرو
اوریدونکو د بریالي سمدی په غږ لدې سندرې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو د مجید بابرنا لند خبرونه اورو
په کراچۍ ښار کې د تاوتریخوالي په بیلابیلو پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي دوه کسان تېره شپه په بندي اټاون او لانډي په سیمو کې او څلور نور کسان نن سهار د دغه ښار په کورنګي، لیاري او مومن په سیمو کې په نښه شوي دي. د ضلع هنګو د پولیس چارواکي وایي چې تېره شپه په دوابي سیمه کې خپل هدف ته تر رسېدو مخکې امنیتي ځواکونو دوه برید کوونکي وژلي دي. امنیتي چارواکو تر دا مهال د دغو برید کوونکو د شناخت په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاتوي چې په سیمه کې د لټون عملیات یې پیل کړي دي. تېر ورځ د خیبر پختونخوا د چیف سیکرټري سید خان په مشرۍ کې د صوبې نه د پولیو ناروغۍ د خاتمې په اړه یوه غونډه وشوه. غونډه کې د خیبر پختونخوا د ټولو ضلعو ډپټي کمشنرانو، د صحت د محکمې چارواکو، د صحت د نړیوالې ادارې استادو ګډون وکړو. د کونړ د درې ولسوالو خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې د ګلۍ د ورېدو له کبله د ستونزو په مخنیوي کې د ورسره مرسته وکړي. په تېرو دوو ورځو کې د کونړ په وټپور، ناړې او غازی آباد ولسوالو کې سختې ګلۍ ورېدلې او د دې سیمو کروندګرو ته ډېر زیان اړولی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي په راتلونکو 5 کلونو کې به په افغانستان کې د پوهنې د کچې اوچتولو ته جدي پاملرنه وشي. عراقي چارواکي وایي په هغو 25 کسانو کې چې پرون په یو ځان وژونکي برید کې ووژل شول، یو د دې هیواد د پارلیمان شیعه غړی و. د امریکا وزیر خارجه جان کیری او د روس وزیر خارجه سرګی لاوروف ویلي چې دوی باوري دي چې د راتلونکي میاشتې 23 نیټې پورې به ایران سره د دغه هیواد پلان جمعنې ټیم پروګرام حتمي لوزنامې ته ورسي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د لوړې پای د خبرو اترو په مخه په ماسکو کې د چین وزیر اعظم لی کیک یانګ سره ملاقات کړی دی. تېر ورځ په کرملین کې د ملاقات پر مهال پوتین وزیر اعظم لی ته وویل چې چین او روس فطري ملګري او فطري اتحادیانو سره سره ګاونډیان هم دي.
لن خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو غټکی په اسلام آباد کې د خپلې خبریالي رابی اکرم خان نه اورو.
جنگ رسپان خپل ادارې کې د پولیو مخنیوي لپاره حکومت له اړخه د کمپینونو سلسله جاری ده، خو په دې ورسو کې د پولیو نوي کیسونه مخې ته راتلو او په لاهور کې د پولیو د جراثیم د موجودګۍ د تصدیق نه پس اوس د پولیو خلاف چلوونکي کمپینونه په ساينسي بنیادونو د چلولو ضرورت محسوسېږي. ادارې لیکي سخ کال 208 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي، کم چې د تشویش خبره ده. ادارې په وینا پاکستان نه سفر کوونکو باندې د پولیو قطرې د سکلو پابندي مخکې نه لګېدلې ده او په نړیوال درجه باندې کې پاکستان او نایجیریا د ټولو زیات متاثر ملکونو کې شمیرل کیږي. ادارې زیاتوي فاټا، خیبر پختونخوا او کراچۍ نه پس لاهور هم پولیو وایرس زون کې راتلل یقینا د تشویش خبره ده. په کار ده چې د پولیو وایرس مخنیوي لپاره حکومت په جنگي بنیادونو کار وکړي او که د دې مخنیوي لپاره څه اقدامات اوچت نه کړی شول نو ملکی او بین الاقوامي سطح باندې غټې مسلې مخې ته راتلی شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې وزیر اعظم نواز شریف د خلیلي کې چې د پاکستان او امریکې په تعلقاتو کې داغه ترجیح تجارت دی او تجارت کول لپاره د امریکای منډیانو ته رسیدل ضروری ده. ادارې لیکي تجارتي هلو ځلو لپاره حکومت اقدامات اوچت کړي دي، خو دا اقدامات مؤثر جوړول لپاره به حکومت لا ډیر کار کول وي. ادارې مخکړي کې اوس چې حکومت امن پسې کول او د معیشت استحکام خپل ترجیح ګرځولې ده، نو اول به ورله مازی کې شوي د غلطیانو نه زده کړې کول وي او هغې نه پس په مستقل بنیادونو منصوبه بندي او یو داسې منصوبه بندي چې محور یې یو عام وګړی وي. ادارې وایي خیبر پختونخوا چې د ټولو زیاته متاثر صوبه ده، نو دل د سرمایه‌کارانو لپاره خصوصي مراعات ورکول وی، سرمایه‌کارانو او تاجرانو لپاره موقع هم ورکول وی. نو نه صرف دینه به د دې سه خلکو ته ریلیف میلاو شي، بلکې په مجموعي توګه ملکی معیشت باندې به هم مثبت اثرات پروزی. مشرق رسپان خپل ادارې کې لیکي د 13 میاشتې د بجلی په بیلونو په مت کې د اولس نه اتیا ارب روپے اخصو په اړه ک چرته په سیاسي او اولسي سطح د احتجاج سلسله روانه ده، نو هلته دا مطالبه هم ده چې دا اضافي رقم دې واپس کړی شي. ادارې کې د بجلی تقسیم کونکي کمپنیانو یو ځل بیا د بجلی د نظم ادارې نه پرانا درخواست کړی دی چې د بجلی کم نه کم استعمالونکي خلکو لپاره د هم د بجلی په قیمت کې د اضافي اجازه ورکړی شي. ادارې وایي حکومت بجلی په پیداوار کې د اضافي دعوی خو ضرور کوي، خو بل اړخ ته د اوبو نه چې ارزانه بجلی پیدا کیږي د هغې د منصوبو خلاف اقدامات هم روان کړي دي. ادارې زیاتوي عجیبه خبره دا ده چې په ټوله دنیا کې د اوبو نه ارزانه بجلی پیدا کیږي او زموږ حکومت د دې خلاف اقدامات اوچتوي او د دې په مقابله کې د کولی او د انور یعنی د سولر انرژي غونډې په ګرانو منصوبو یې کار روان کړی دی. نو په داسې صورت کې څنګه ممکنه ده چې په ملک کې به ارزانه بجلی پیدا شي؟
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو امریکایی ټایم مجلې د ماشومانو د تعلیم نړیواله مبارزې ملالی یوسفزای ته د سولې نوبل جایزه ورکول کېدو په اړه د امریکا د یو پخوانی ولسمشر د مور لیکنه خبره کړې ده. او هم امریکایی ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوارې ډلې د نفوذ په اړه د امریکایی او افغان چارواکو څرګندونې راغستې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکی له ما هارون بچا اوري. د ټایم مجلې پر پاڼه د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج ډبلیو بوش د مور باربرا بوش یو لیکنه خبره شوې چې پکې راغلي دا په ثبوت رسیدلې خبره ده چې هغه ټولنې چې جنکۍ او هم یې لکان تعلیم یافته وي او د جنکو تعلیم ته پکې ارزښت ورکول کیږي وګړي به له صحي پلو روغ او د ژوند په چارو کې کامیاب وي. نوموړي ویلي خلا هم ډیر کار پاتې دی چې موږ وکولی شو د نړۍ پر خلکو د تعلیم او پوهې ارزښت ومنو. باربرا بوش وایي ملالی یوسفزای ته د سولې نوبل جایزې ورکول کېدو خبرې ماته یو هیله راکړې ده. دا زیاتوي زه باور یم چې د ملاله په څیر ګڼ شمېر نورې جنکۍ او همداراز هلکان لګیا دي د خپلو ځانونو کورنیو او ټولنو د ژوند هوسا کولو لپاره هغه څه چې په وس کې دي کوي. باربرا بوش په خپله لیکنه کې وړاندې وایي د ملالې همت او مړانې ته په کتو سره موږ ویلی شو چې حتی یو ځوان جنای د یوې استادې رول لوبولی شي. او زه هیله من یم چې د ملالې د پوهې او سولې پیغام به په ټوله نړۍ کې خپور او د خلکو په زندګیو کې د یو مثبت بدلون راتلو سبب شي. بلخوا د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د افغان چارواکو په حواله ویل شوي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله هڅه کوي په افغانستان کې خپل ملاتړي پیدا کړي. د چارواکو تیره میاشت په پلازمینه کابل او د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د یادې ډلې لخوا د تبلیغاتي پاڼو د ویشلو خبره یاده کړې ده. په غزنی ولایت کې یو افغان امنیتي چارواکي چې تیره اونۍ د وسلوالو پر ضد جګړه وکړه ورځپاڼې ته ویلي چې په محمد خیل نومي کلي کې ولیدل چې پر یوه کور د اسلامي دولت وسلوالې ډلې بیرغ رپېدو. ورځپاڼې بیا د افغانستان لپاره د امریکا د سفیر جیمز کیننګ هم د روانې میاشتې خبر راغستې چې ویلي ول په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې د القاعده او د هغې ډلې ملاتړي وسلوال شتون لري خو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودیت په اړه بیا خبرې یوازې افواګانې دي. په لیکنه کې د افغان پوځ د یوه مشر چارواکي جنرال مراد علي مراد په حواله ویل شوي چې د اسلامي دولت وسلوال لا تر اوسه افغانستان ته نه دي ورغلي خو دغه ډله هڅې کوي چې په افغانستان کې له موجودو ترهګرو ډلو سره اړیکې ټینګې کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو امریکایی او روسی چارواکي وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تایون شوي مودې دننه موافقه امکان لري خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې توافق ته د رسیدو لپاره تایون شوې نیټه یوه مقدسه نیټه نه ده چې نشي تغییرېدای. د څېړونکو په وینا روسیه په دې خبرو سره غواړي د موافقې لپاره د ټاکل شوې نیټې تمدید ته لار پرانیزي. په دې اړه نور جزئیات له ملالای بشیر څخه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پروند وویل چې د دوی په فکر د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه د ټاکل شوی د نومبر تر 24مې نیټې پورې یوې ورستۍ موافقې ته د رسیدو امکان شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره په پاریس کې لیدو وروسته وویل موافقې ته رسیدل له امکان لري خبره نه ده خو ډېرې ستونزې شته چې باید حل شي. زه په دې باور نه یم چې یوې موافقې ته رسیدل ناممکنه خبره ده خو موږ ډېر ستونزې لرو چې باید حل سي. زه غواړم په دې اړه وړاندوینه ونه کړم. موږ د جدي خبرو دوام ته ضرورت لرو چې موږ به یې وکړو او ګورو به چې کار مو تر کومه بریده پرمخ ځي. زما په فکر اوس مهال چې مذاکرات کوم ډول پرمخ ځي د روان وضعیت څرګندونه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې په ټاکل شوې موده کې دننه موافقې ته رسیدل امکان لري خو د نومبر د 24مې ټاکل شوې نیټه یوه مقدسه نیټه نه ده چې تغییر نسی خوړای او که تر هغه وخته موافقه ونسی دا کوم لوی ناورین نه دی نو مهلت به تمدید سي. د امریکا، روسیې، چین، برتانیا، فرانسې او آلمان چارواکي په راتلونکو ورځو کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره ګوري. دوی هیله مند دي چې د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه به یوې موافقې ته سره ورسیږي. کری چې ټاکل شوی د ویانا په مرکز اتریش کې بنن د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره وګوري ویلي دي چې تر اوسه لاستونز ستا چې باید حل سي. د ټینګار وکړ چې اوس مهال هغه تبصرې او اوازې چې وایي دا ستونزې به د موافقې د لاسلیک لپاره تر تعین شوې مودې پورې حل سي تر وخت مخکې خبرې دي. د هغه موافقې پر بنسټ چې په تابستان کې د ایران او د نړۍ د سترو هیوادونو ترمنځ سوي وه ایران باید خپل اټومي پروګرامونه محدود کړي وای او د دې کار په ځواب کې باید د نړۍ د سترو هیوادونو لخوا پر ایران لګول شوي بندیزونه بیرته ایسته شوي وای. د نړۍ د سترو هیوادونو لخوا پر ایران لګول شوي بندیزونو د دې هیواد اقتصاد ته سخته ضربه ورکړې ده. لویدیز هیوادونه په دې باور دي چې ایران د خپل اټومي پروګرام تر چتر لاندې د اټومي وسلو جوړولو هڅه کوي، خو ایران وایي چې دا پروګرام یې ملکی اهداف لري.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز شپږ سوه یوشت او په شارټ ویوز یا لنډو سپو
2013
او دا انٹرنیٹ للارے
پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندی
پاکی صافی اور دلش ہے.
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو تک ہوگی. دا بشری حقوق تصار سازمان ہیومن رائٹس واچ وائی دا پاکستان ملالی یوسف زئی اور دا ہند کیلاس ستیارتھی تھا د 2014 کال د سولے نړیواله جایزه ورکول کېدل ټول نړۍ ته د ماشومان د حقوقو د خوندي کولو پاړه یو پیغام ورکوي. تفصیل عبدالحی کاکړه ورو.
هیومن رائټس واچ په خپل مقاله کې لیکي چې د امن نړیواله جایزه کیلاش ستیارتھی او ملالی یوسفزئی ته ورکول پر دې خبره ټینګار دی چې په نړۍ او داشان هند او پاکستان کې دي د ماشومانو حقوقونه خوندي سي. کیلاش ستیارتھی د هند اوسیدونکو دي چې له 1940 راهیسې د بچپن بچاو اندولن یعنی د ماشومانو د خوندي کولو غورزنګ په نوم تنظیم چلوي. د ده د تنظیم هدف ماشومان انجونه او هلکان له جبري مشکته خلاصول دي او داشان ملالی یوسفزئی بیا د ماشومانو د تعلیم د حق لپاره مبارزه کوي. هیومن رائټس واچ د مزدورانو نړیوال سازمان انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن حواله ورکوي چې وایي دا وخت په نړۍ کې له 1.8 میلیونه ماشومانو څخه د مزدورانو په توګه کار اخیستل کیږي چې پکې تر نیمایي زیات یعنی 15 میلیونه ماشومان په خطرناک ځایونو کې کار کوي. دارنګه سازمان وایي په نړۍ کې 15 میلیونه ماشومان په لږو پیسو په کورونو کې کار کوي او دوی په ډیره اسانۍ سره د جبري مشقت، جنسي تیری، جسماني ځورونی او د سمګل یا قاچاق کېدو له خطر سره مخامخې دلای شي. د ټولو خبرو ته په پام سره هیومن رائټس واچ وایي چې کیلاش ستیارتھی او ملالی یوسفزئی ته د سولې نړیواله جایزه ورکول دا پیغام ورکوي چې باید د ماشومانو د حقوقو تحفظ وسی. سازمان زیاتوي چې د سولې نړیواله جایزه ورکول باید داسې وګڼل شي چې باید ماشومان چې هر ځای وي سکولونو ته د تلو او په غلامي کې د کار نه کولو یو جبري حق ولري. او اوس وخت را رسیدلی دی چې دغه خبرو ته یو عملی شکل ورکول سي.
عبدالحی کاکړو اوریدونکو او رایټرز خبري جانس د روان کال لپاره د ټایم مجلې لخوا خپور شوی د نړۍ د مهمو شخصیتونو فهرست پاړه یو لیکنه کړې ده. په دې نومړل کې د پاکستان د ملالی یوسفزئی او د افغانستان د سایکل چلونې لوبې د کمی ټیم د غړې سلما کاکړ نمونه شامل دي. د دې لیکنې تفصیل د ملیحې امیرزاده نه اورو.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د پاکستان د تعلیم مبارزه ملالی یوسفزئی د امریکا د صدر دولونه او یو سندرغاړي د ټایم مجلې د باسر ځوانانو په سالانه فهرست کې راغلي دي. دا خبره مجلې د ګل پورس سرګند کړه. د بارک اوباما یو شپاړس کلنه لور میلیا او بلا دیارلس کلنه ساشا ده. په فهرست کې یو د نیوزیلند 19 کلنه سندرغاړي لورډ ده او بله د پاکستان 19 کلنه جینې ملاله ده چې په دې وروستیو کې د نوبل امن جایزه ګټلې ده. ټایم مجله وایي د 25 ځوانانو فهرست یې په بنیاد جوړ کړی دی چې پر سوشل میډیا خلک څومره خوښوي، د تجارت په لوه څومره کامیابی لري او کلتوري اهمیت یې څومره دی. په دې کې تر ټولو کم عمره ساشا اوباما او بله 43 کلنه مونی ډیویس ته چې د لکانو د بیسبال ټیم مشري کولو سره یا د ډله د لوبې نړیوالې سیالۍ لټل لیګ ورلد سیریز ته ورسوله. رویټرز په فهرست کې د یوې 43 کلنې ټاوی ګیونسن ذکر کوي چې د فیشن په نړۍ کې یو لیکواله او د روکی په نوم د یوې آنلاین مشهورې مجلې مشره ده. مجلې د هانګ کانګ د جمهوریت په لور مبارز جوشوا وانګ نوم هم په فهرست کې راخستې دي. اجانسیا طبی په فهرست کې زیاتره ځوانان لوبغاړي، اداکاران او یا سندرغاړي دي. په اداکارانو کې 14 کلنه کیرنن شپکا، 14 کلن ریکو روډریګز او 19 کلنه کلووی گریس موریتس شامل دي. په سندرغاړو کې د بیکی جی او آسٹن مهون نمونه راغلي دي او په لوبغاړو کې د نیوزیلند د ګولف لوبغاړي لیډیا کو او د افغانستان د سایکل چلولو د لوبې ټیم لوبغاړي سلما کاکړ نمونه راخستل شوی دي.
تاندې هلې د مشالو نيزه خبرونه د پښتنو شزو د ژوند حال درکوي. د هرې شروع پر ورځ پاو کم 11 بجې او د هر زیارت پر ورځ پاو کم 2 بجې.
اوریدونکو د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې ویلي د دې لپاره چې په افغانستان کې د جنسي زورونو پر وړاندې د خوندیتوب ځانګړي قوانین نشته، ځکه نو نوی افغان حکومت باید د هیواد په تعلیمي، سرکاري او غیر سرکاري ادارو او همداراز پولیسي ځایونو کې د خزینه طبقې د حفاظت په موخه کوټلي ګامونه پورته کړي. په دې اړه تفصیل له اسرار عالم مومند اورو.
د بشر حقوقو د څار نړیوال اداره وایي په افغانستان کې حکومتي ادارې په جنسي تشدد کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو لپاره موثره پالیسۍ هم نه لري. د اکتوبر په 15مه نوی افغان ولسمشر په سکولونو کې د جنسي زورونې د کچې په اړه د حیرانتیا او خپګان څرګندونه وکړه. نوموړي د تعلیم وزارت ته امر وکړ چې په تعلیمي ادارو کې هر قسمه جنسي زورونې رپورټ کړي، چې دا رنګ په دې کې د ککړ کسانو پر ضد ګامونه واخیستل شي او په تعلیمي ادارو کې د یاد ناوړه کار د مخنیوي لپاره کوټلی پلان جوړ کړل شي. د بشری حقوقو د څار ادارې یو مشر څېړونکي هیتربار وایي باید چې افغان حکومت د جنسي زورونو د مخنیوي لپاره په بیړنۍ توګه یو قانون جوړ کړي، او دا خبره یقیني کړي چې هر یو حکومتي اداره به هم د یاد ناسم فعل پر ضد یو پالیسي جوړوي. د بشری حقوقو د څار ادارې په رپورت کې راغلي دي په افغانستان کې له مېرمنو سره جنسي زیاتوب یو جدي ستونزه ده. په دې هیواد کې وروستو له هغو مېرمنو د خپلو حقونو لپاره اواز پورته کول پیل کړي دي لکه نه چې د طالبانو حکومت ړنګېدلې دي، ځکه چې وسلوالو د جنکو پر تعلیم او روزګار باندې بندیز لګولې وو. په دې تیرو شاوخوا 14 کلونو کې د جنکو تعلیم ډیر پرمختګ کړی او مېرمنې پارلماني، تعلیمي او ولسی خدماتو کې برخه اخلي، خو په جنسي زورونو نه څارنه د روزګار په ځایونو کې لا هم لویه ستونزه ده. همداراز په کوڅو کې په مېرمنو جنسي زورونې او دړکې ورکول عادي خبره ده. د بشری حقوقو د څار ادارو د حکومتي ادارو په ګډون د کار په نورو ځایونو کې له مېرمنو سره ناسم سلوک جدي ستونزه ده، او دا رنګ د دې مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړل شوي. په رپورت کې راغلي دي که یو خوا په خزینه پولیسو د جنسي زورونو له وجې د خزینه پولیسو شمیره کمه ده، نو بل خوا دغه کمی شمیرې له وجې د جنسي زیاتوب ښکار شو مېرمنو ته انصاف هم نه ملاويږي.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
اوریدونکو سلام، پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې په دې برخه کې د نازیه اقبال په غږ دغه سندره تاسو ته ورو
مشال ریڈیو دا
اوریدونکو د خیبر جنسه خلک د پاکستان حکومت غوښتنه کوي چې د تورخم د لنډی خانی د اوبو منصوبه دی پراخه او نوی ماشینونه دی ورته ورکی د دې خلکو په خبره دا یو پخوانی منصوبه ده او که په سمه توګه فعال کړل شي نو د ورځې په حساب به ترې ځایي خلک په زرګونه ګیلنه اوبه ترلاسه کړي. په دې اړه نور د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د خیبر جنس خلک وای چې په تورخم کې د قدرتي شینو د اوبو د ذخیره کولو د لندخانه واټر سپلای سکیم ماشینونه اوس ډیر زاړه شوی دي او بجلی هم په سمتوګه نه ورکول کیږي چې لامل یې اکثر وخت ری اوبه نه راخیږي او یو شمیر کلی او سیول محکمې د اوبو د سنتیانه به برخې وي. دوی وای چې باید د تدې نوې ماشینونه او ځانګړي بجلی ورکړل شي او دغه منصوبه دی نور هم پراخه کړی شي. په دې حکلا د سیمې او تن محمد علي مشال ریډیو ثوای
کلو کې نشته او ډیر زیات تکلیف دی وبو کنه او په بازار کې خو بيخي وبشته نه سرکاري وب خو سر را درو مين نه دلته دا لنډی خاني ماشيني چې کومه دا زړه شوې ده په کار دی چې دا نوې ماشينونه ولا ورکا چې دا پاور یې زیاتې بجلی مني اکثر ګنټې او شپږ ګنټې نه یې بجلی.
د خیبر سیمې او بلتن ساجد هم دغه غوښتنه وکړه او وی ویل
کچر دا لنډی خانه پیپ او ماشینونه دا صحیح شوی وینو دا وب بدل ته بازار ته راتله دا سکلو کې ډیر تکلیف دی زنانه په سرونو باندې وب راوړي تورخام چې کوم ځای اوسیدونکو یغه ته ډیر تکلیف دی. یو موږ دا حکومت نه مطالبه کړو چې دا کوم ماشین زوړ دی یا خراب دی دغه فوري مرمت کړي چې خلکو ته وب مشکل آسان شي.
د خیبر جنسې د لنډی خانه واټر سپلای سکیم د ناکار حالت په حق لا دیا د مینا د کمی اسمبلی غړی شاجګل پردیو ویل چې دغه منصوبه ما په کالنی ترقیاتی پروګرام کې شامل کړي دا او د دې د اوبو سټوریج یا ذخیره به هم پراخو او نوې ماشينونه به ورته ورکو او د سولر انرژي په ذریعہ به روانو. یا د دې چې د اوبو دا منصوبه ډیر په خوا جوړه شوې ده او د سیمې ځای خلک وای چې کو اوس پراخه کړی شي نو د ورځ په حساب به ترې په زرګونه ګیلنه اوبه ترلاسه کیږي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
تاسو ستونزې
ځوانو ته کارجونی یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو د چارسدې د شبقدر تحصیل په وازینی سرکاري ډیګري کالج کې چې د ممندو او شبقدر لکتر لګا 1400 ځوانان زده کړې پکې کوي دوی لپاره د لوبو میدان نشته. دا زده کوونکي د پاکستان حکومت غواړي چې د سپورتي لوبو یو میدان ورته جوړ کړي. لسیمه پرې د مشال رادیو د خبريال شانواز ترگزی رپورټ اورو.
د شوقدر په یوازنی سرکاري ډیګري کالج کې د لوبو د میدان د نشوالي لوجه زده کوونکي وای چې هغه بیا د کالج دننه په لوی سړک د کرکټ او نورې لوبي کوي. واصف خان د یاد کالج زده کوونکي دی هغه وای
موږ ډېر زیات مشکلات دی ګراوند دلته نشته او دلته چې سو کرکټ او خو کوي کېدلی نشي چې سو کوي نو بیا د خلکو کورونه ته ورځي بال یا پټو ته لاله شین بیا موږ لسوک نو موږ ته بیا ډېر لارم نشي مکمل خمنې بال بس ور شون دغه موږ مشکلات دی دلته.
انوار الله هم د دولسم جمعه زده کوونکي دی هغه وای چې په کلی کې هم د لوبو میدان نشته دی او په کالج که هم نه هغه د کروندو پزمکو یا په سرکونو د لوب کولو تند ماتوي
مونږه بس کالج یو مین سړک تللی ټول مرګري چې کوم دی پدی باندې
کرکٹ کوي سوک پکې والی بال کوي سوک کرکٹ کوي سوک فوټبال کوي لوبو میدان نشته
بیا مودیا کالج د پرنسپل محبوب الله خان سره خبرې وکړې
صحیح لګدا ډیماند دی او مونږ بار بار ما په دې سلسله کې ګورنمنت کرسپاندنس کړی دي زمون کالج کې ګراوند نشتا نو زه په خپل هم لګدا وایم چې را د مکه مونږ واخلي او د لکانو دا مسله بالکل جنوان دا او دا پکار چې دا حل شي
نو د یاد کالج زده کوونکي کله د کالجونو ترمنځ د لوبو مقابله هم کړی او یا نه محبوب الله خان وای
دوی لکه دا خو د کلی الکان دي کلو ملو کې خپل لوبې کوي نو هلته کې د دوی سره دغه وي نو هغه لکه پاغه دغه باندې دوی لوبه کوي باقي دلته مونږ سره خو لکه ګراوند نشته چې دوی زموږ پریکټس ورکو یا دوی سره کوچنګ وکړو دا الکان خپل ایپورټس دي چې هغوی څه کوي نو په خپل لیولې کوي
د شوقدر په یوازیني کالج کې د محمود او د شوقدر لږ زیات سور لسو زده کوونکي زده کړې کوي چې د لوبو میدان د نشوالي له وجې ورته ستونزې ورپېښې دي شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګم شملا وټی چې دوه تمه پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګړ دې کډرون نه پردې اورې راخه نمونه ده
د پښتنو کلچر څه دی
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر
کلچر پټول نه کې څومره ارزښت لري
کچری کلچرونه د مې زوځي نو یو اړې ګړې په پیدا شي
کلچر څنګه بدليږي
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل زنه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي
د هر څو په شالو شملا پروګرام کې اوریدل شي د شروع پروس پاو کم سلور بجې او د خالی پروس پاو کم دو بجې
اوریدونکو د روانې سلام پښتونخوا خبرونه د پایشي بی دی د ظفر اقرار په غږ لدې سندري تاسو خوند واخلي او ترغه ورسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري
شانو شوکت پارا سمندر مان کتلوی خلق دن مرد دولت پارا سمندر مان کتلوی دخل ذات شانو شوکت پارا سمندر مان کتلوی
تان دے ہلے
ټولي صوبا کې ما فرست پوزیشن واغستو.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
خندې په مخ دې نه پیګري ځکه چې دې وایي چې د پښتو د ولسی د
دی کار
د هر شروع پورس پو کم یولس بجے او د هر زیارت پورس پو کم دو بجے. لما فرخندا اسد.